یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
السلام علیکم درنو اوریدونکو ستړي مشه په کابل کې د ماسپخین 12 بجې شوې زې کرام الله اکرام مو د رامین کاکړ په تخنیکی همکاري په دې یو ساته خبری خبرونه کې هرکلی کوم په دې هله چې روغ او سیوابو رچینن د ثور بومه د داوود خان د نظام په وړاندې د انقلاب دوه سلويختمه کلی زده په دې اړه راپور لرو نور مست طالب مهم راتل کړي پروانه خبرونه کې خو په پایل کې د افغانستان سیمه نړۍ خبرونه ورو چې احمد تکل وړاندې کوي
سلام په پیل کې د خبرونو سرټکی په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي افغان حکومت د خپل هغې ادعا لپاره ثبوت نه دی وړاندې کړی چې وایي طالبانو خپل حملې زیاتې کړي د کندوز امنیه قمندانۍ وایي د یوې کورنۍ د اوو غړو قتل یې نیولی دی او ملګرو ملتونو د چرنوبل په اټومي بټۍ کې د څه باندې دیرش کاله مخکې فاجعې د دوامدارو او جدي عواقبو له کبله اندېښنه ښودلې بشپړ خبرونه په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي حکومت د خپل هغې ادعا لپاره ثبوت نه دی وړاندې کړی چې طالبانو خپل حملې زیاتې کړي د افغانستان د ملي امنیت شورا پرون وویل چې طالبانو له امریکا سره د سولې د موافقې له لاسلیک وروسته 2,804 وسلوالې حملې کړې دي د ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصل خبریالانو ته وویل چې یوازې په تیره یوه اونۍ کې 34 ملکی وګړي د طالبانو په حملو کې وژل شوي او 28 تنه نور زخمیان دي خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین د دې څرګندونو په وړاندې په غبرګون کې وایي چې د افغانستان حکومت نه دی ویلي چې دا حمله چیرته شوي ښاغلي شاهین ازادۍ رادیو ته په یوه استول شوي بیان کې وویل حکومت د داسې ادعاو ترڅنګ د دوی د 15,000 بندیانو په خوشي کولو کې د ځان له کبله د سولې د بین الافغاني خبرو د پیل پر وړاندې هم خنډ پیښ کړی دی د امریکا او طالبانو په موافقه کې ویل شوی دی چې طالبان به تشدد کموي او دواړه خواوې به د سولې لپاره بین الافغاني خبرې پیلوي د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي ملاریا د هیواد په شپږو ولایتونو کې لا هم د خلکو روغتیا ته اساسي ګواښ دی په دې وزارت کې د ساري ناروغیو د کنټرول د برخې رئیس شوالی معروفي پرون شنبه ازادۍ راډیو ته وویل چې د ملاریا د ناروغانو په سلو کې درې نوي په خوست ننګرهار لغمان نورستان پکتیکا او کونړ ولایتونو کې دي ښاغلي معروفي زیاته کړه چې د ملاریا پر ضد د مبارزې پروګرام په درې شپېته ولسوالیو کې د بیا خپرېدو د مخنیوي او له 200 په زیاتو ولسوالیو کې د دې ناروغۍ د محوې په برخه کې دي د معروفي په وینا په 123 ولسوالیو کې چې اکثر په مشرقي زون کې دي ملاریا د خپرېدو په حال کې د خودوی مبارزه ورسره کوي ملاریا خطرناکه ناروغي ده چې یو ډول ماشه پرزیت له یو وګړي څخه بل ته لیږدوي پرون د اپریل 15مه په نړۍ کې له ملاریا سره د مبارزې نړیواله ورځ وه د کندوز امنیه قمندانۍ د یوې کورنۍ د اوو غړو په وژنه د یوه تورن قاتل د نیولو خبر ورکوي د کندوز د امنیه قمندانۍ ویان هجرت الله اکبری نن ازادۍ راډیو ته وویل د دې کورنۍ غړي د شخصي دښمنۍ په پایله کې د شنبې په شپه د امام صاحب ولسوالۍ په کنم کلي کې په خپل کور کې په بېرحمۍ سره وژل شوي دي
در قریه کنم ولسوالۍ امام صاحب ولایت کندوز 7 عضو یک خانواده توسط فیر سلای کلاشینکوف به گونه بی‌رحمانه به قتل رسیده بود
د اکبری په وینا په پیخه کې څلور نارینه او درې ښځې وژل شوی او د کورنۍ دوه زامن ټپیان دي پولیس وایي چې له تورن څخه تحقیقات پیل شوی دي لازادۍ رادیو خبرونه اوري ملګری ملتونه وایي چې د اوکراین په چرنوبل سیمه کې د پخوانی شوروي اتحاد د واکمنۍ پر مهال په اټومي بټۍ کې د چاودنې او اور د لګیدو د پیښې دوامدار او جدي عواقب لا هم پر ځای پاتې دي نن د اپریل 26مه د چرنوبل د اټومي ناورین 34مه کلیزه ده په دې بټۍ کې له چاودنې وروسته د رادیو اکټیف وړانګې د بیلاروس اوکراین او روسیې په فضا کې خورې شوې د دې ناورین د 34مه کلیزه یادونه داسې مهال کېږي چې په دې وروستیو کې د دې بټۍ په شاوخوا 30 کیلومتره واټن کې چې ممنوع زون دی اور ولګید او له دې سره یو ځل بیا د اندېښنې زیاتې شوې چې له دیسیمې څخه بیا رادیو اکټیو وړانګې خوري نشي. روسیې پرون د اپریل په 25مه په یو ورځ کې د کورونا وایرس لکبل د شپږ شپېته کسانو د مړینې بې ساری خبر تایید کړ. له دې سره په روسیه کې د کورونا وایرس لکبل د مړو شمیر شپږ سوه یو اتیا ته لوړ شو. روسي چارواکي همدا راز وایي چې د کورونا وایرس شپږ زره نوي پیښې ثبت کړې دي. سره له دې چې په روسیه کې د کورونا وایرس د تلفاتو شمیر د لویدیځ اروپا د یو شمیر هیوادونو او متحدو ایالاتو په پرتله ډیر کم دی، خو ځینې څارونکي شک لري چې د روسیې حکومت به حقیقي شمیرې خپرې کړې وي. او یو شمیر غربي رسنۍ وایي اروپایي ټولنې خپل هغه راپور چې د چین حکومت یې د کورونا وایرس په اړه د ناسمو معلوماتو د خپرولو د کمپاین په چلولو تورن کړی و، د پیکینګ تر فشار لاندې نرم کړی او د خپرېدو نیټه یې هم ځنډولې ده. نیویارک ټایمز ورځپاڼې او رویټرز خبري اژانس پرون د اپریل په 25مه نیټه وویل چې د چین حکومت اروپایي ټولنې ته خبرداری ورکړی چې که دا راپور خپور کړي نو له غبرګون سره به یې مخامخ شي. اروپایي ټولنې د جمعې په ورځ د دې راپور هغه برخې چې پر چین تور لګېدلی و چې د کورونا وایرس د وبا له فشار څخه د ځان خلاصولو لپاره په نړیواله کچه د ناسمو معلوماتو د خپرولو کمپاین چلوي بدلې شوي یا نرمې شوي دي.
زموږ غلازادي رادیو نو اوریدرنو اوریدونکو روانه خبرونه مو همدا اوس پر ویب سټ په ژوندۍ بڼه هم تعقیبولی او اوریدلی شي. پته مو د ازادي رادیو ټکی کوم وړاندې په خبرونه کې اوري چې په افغانستان کې د کورونا وایرس اته شپېته نوي مثبتې پیښې ثبت شوې. دا به هم اوري چې نن د ثور ومه د داوود خان د نظام په وړاندې د انقلاب دوه څلوېښتمه کلیزه ده. آیا د افغانستان د اوسنیو ناخوالو او ناورین پړه د امدی کودتا په غاړه ده؟ یو شمیر سیاسي کارپوهان یې په اړه باندې غږیږي. د ننګرهار والی شاه محمود میاخیل هغه اندېښنې رد کړې چې ګوندې د خوراکي موادو د بیو د لوړېدو په دې ولایت کې بیا د پاکستاني روپیو د چلن امکان پیدا کړي.
اما دانا چه دا او خام مواد چه کنیو دیو دا چکان پاره دا دا بیرون نرسی نو دا هر سکور چه کمیو دیو بدری نور سکور نور پوری تلیلی
د ننګرهار والی سره په دې مرکه کې په ننګرهار کې د توکو د بایو د لوړېدو په اړه هم بحث شوه دی. د کاناډا په تورنټو ښار کې د نانو کباب په نوم د یو افغان کډوال رستورانت هر ورځ له 500 تر 1000 خوراکونو افغاني ډوډۍ په وړیا ډول ډاکټرانو روغتیایي کارکونکو ته ویشي. په دې اړه هم ریپورت لرو، نور موضوعات هم لرو، را سره پاتې شئ. ور به هر کله درنو اوریدونکو زموږ غږ آزادی رادیو ناوړې لکه وړاندې مو چې واوریدل په افغانستان کې بتیرو څلر وشتو ساتونو کې د کورونا وایرس اتش پېته نوې مثبتې پیښې ثبت شوې دي. په دې سره په افغانستان کې د مثبتو پیښو شمیر 1501 درجه تر ورسید. دا چې دغه پیښې په کوم ولایتونو کې ثبت شوې دي او څومره جدي دي، زموږ همکار اجمل تورمان د موضوع تعقیب کړی دم د اوسره سره د کابل په سټوډیو کې دی. تورمان سیب سټوډیو مشي دغه پیخی چې آتش پېته شمیر یادیږي نوې مثبتې ده په کوم کوم ولایتونو کې دي؟
مننه کرام صاحب، که څه هم هر ورځ د افغانستان د امیر روغتیا ویان په دې اړه باندې خبري کانفرنس لري او له رسنیو سره تازه جزئیات شریکوي، خو نن تر اوسه پورې ښاغلي معیار په دې اړه باندې خبري کانفرنس نه دی ورکړی، خو هغه شمیرې چې د یوې سرچینې لخوا په امیر روغتیا وزارت کې موږ ته رسیدلې دي د ښې چې اتش پېته پیښې په تیرو څلورو ساعتونو کې په افغانستان کې ثبت شوې دي، چې په دې کې تر ټولو زیات یې غي په غزنی کې دي چې 14 پیښې دي، 11 په پکتیا کې دي، 9 په پکتیکا کې دي، 8 په بلخ کې دي، 6 په بادغیس کې دي، 6 په کابل کې دي، 4 په ننګرهار کې دي، 4 په هرات کې دي، 3 په لغمان کې دي، 3 په خوست کې دي او 1 هم په بغلان کې ده. نو په دې سره پتیر چلیر ساتینو کې د ټولو مثبت پی خوشمیر آتش پیته شو او په ټوله کې په افغانستان کې د کورونا وایروس د اخته کسانو شمیر 1403 پیته ورسیدو چې 1403 پیته په بخنی سره ټول 1501 تنو ته ورسیدو او په دغه معلوماتو کې چې موږ سره شریک شوی دي دا هم راغلی دي چې په 1403 ساتنو کې درې کسان مړ شوی دي دغه وایروس له کبله او یو کس هم روغ شوی دی چې په ټوله کې په افغانستان کې 50 کسان دغه وایروس له کبله مړ شوی دي او 200 کسان هم بیرته روغ شوی دي خو کم کسان چې تر اوسه پرې د کورونا وایروس ټیسټ اخیستل شوی هغه 9000 کسان دي چې په ټول افغانستان کې د کورونا وایروس ټیسټ ورنخستل شوی دی. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت مسولینو په وار په تیرو خبری کانفرنسونو کې په ځانګړي ډول په پلازمې نه کابل کې او نور ولایتونو کې په خلکو غږ کړی چې له بې ځایه ګرځېدو را ګرځېدو ډډه وکړي، ځکه د دوی په خبره چې دغه وایروس د ګرځېدو په حال کې دی او که چیرې ګردبندي سم مراد شي نو په ډېر شمېر کسان به دغه وایروس باندې اخته شي.
ډیر زیاته مننه درنو اوریدونکو. و موردل چې په افغانستان کې د کورونا وایرس په 1403 ساعتونو کې آتش پیته نورې مثبتې پیښې ثبت شوې، په دې سره یې ټول شمیر 1501 ته ورسید.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
لکه څنګه مو چې وړاندې واوریدل، نن د ثور ومه د داود خان د نظام په وړاندې د انقلاب د سلبیختمی کلیزې سره برابر ده. په دې ورځ د خلق دیموکراتیک ګوند پلویانو د داود خان د نظام پر ضد پوځي کودتا وکړه چې لامل یې سردار داود خان د خپلې کورنۍ له 11 نورو غړو سره یو ځای وژل شول. یو شمیر پخواني جهادي مشران او شنون کې وای په افغانستان کې د اوسنۍ ناخوالو او ناورین ټوله پړه د غوایي د ومې نیټې د کودتا کوونکو پر غاړه ده. دوی وای په دغه ورځ باندې د افغانستان په خپلواکۍ برید وشو له هماغه ورځې تر ننه د هیواد له بحران سره مخ دی، خو ځینې نور بیا وایي له کودتا ناوړه او د افغانستان د بربادۍ لپاره ګټه پورته شوه. امید زهیرمل دا موضوع تعقیب کړی، دام د اوس سره په د ټلیفون په لیکه دی. زهیرمل صاحب ستړي مشي، پخوانی جهادي مشرانو شنونکو سره تاسو وغږیدئ د ثور د ومی د کودتا په اړه باندې د دوی نظریات څه دي؟
سلام تاسو کوم څه وريدم کو ته چې هم د وېدو مل کو د تا ورسته د وسل وې خلک یې شو دي، خو په افغانستان د کو د تا نه یو د دې جګړې پایله سم دي لیکي د جهادي قومندانانو نو په خاني جهادي مشان وایي چې د افغانستان د بحران د ټول وضعیت چې اول ورته د سی وایم چې افغانستان کې دا د بحران د پایلې تر ویښه وېدو ومنې ته دا ولدين ورسته د ټول ناورین ټول مسؤلیت نه شي ټول ناخوال چې په افغانستان باندې راغلي دا د همدې کار پایله و چې دوی له نظره د خلق دیموکراتیک ګوند لخوا د افغانستان د لومړني ولسمشر په ست باندې کوله تا وشوه. د دوی په خانه جهادي مشر او د سور علي شو هغه محمد امین وقاد وایي په افغانستان دغه قول چې هر هغه چې اوس افغانان پایله ګوري او اوس افغانستان ورسره مخامخ دی دا د همدې غلط سیاست پایله و چې اوس ورسره افغانستان ځینې شنون کې هم همدې لاندې کرام صاحب له دوی نه د افغانستان د علوم اکاډمۍ غړی حق الله رفیع وایي چې د غوی په منیټا د افغانستان په خپلواکۍ باندې برید وشو او له هماغه ورځې تر ننه دا هېواد له بحران سره مخ دی. ښاغلی رفیع زیاتوي د غوی دوه منیټا کودتا په افغانستان کې د بحراني ولاسوهنې ته زمینه برابره کړه او ډېری هغه هېوادونه چې افغانستان ته یې پورته هم د دوی له قوله نه شول کتلی اوس د افغانستان په کورني سیاست کې لاسوهنه کوي او تر دې چې افغانستان د لویو امپراتوریو او تر پای افغانستان د لویو قدرتونو د غلطو سیاستونو تجربې ورسره مخامخ دي. نور او د دغه فکر نه ناوړه ګټه پورته شوي.
زهیرمل صاحب ستاسو غږ لږ ډیر خراب شو، که لږ مو خپل ځای ته تغیر ورکړي.
اوسته
د ډیره زیات مننه درنو اوریدونکو زم همکار امید ظاهر ملو چې په افغانستان کې د ساور د ومی د کودتا چې نن یې 2 سلويخت کال پوره کیږي او د داوود خان په د نظام پر زد باندې په دې ورځ باندې پوځي کودتا شوی او چې لامل سردار داوود خان د خپل کورنۍ له ول سنور غړو سره یو ځای وجل شوی او په د ظاهر مل په راپور کې مو اوریدل چې یو شمیر جهادي مشران او شنون کې د غوراز د افغانستان د ناخوالو د پایل اورز غنی او وای چې پاما غوراز باندې تر نن پوري کې د هیواد له بحران سره مخ دی ټوله پړه د کود د کونکو پر غاړه باندې و. اوس هم اقتصادي خبرونه ورو چې خان محمد سین برابر کړی.
د افغانستان د حیرتان مزار شریف اقینی او تور غونډي للارې 912 لارې سوداګریز توکي دغه هیواد ته انتقال شوه دي. د ترانسپورت وزارت ویان محمد اشرف حق شناس نن ازادي رادیو ته وویل چې د تیری یوه ونی راهیسې لدې لارې 15012 اشاریه وټنه غنم سوار لزر 911 ټنه وړه 2025 ټنه غوړي 2305 ټنه تیل 14,655.6 ټنه مایع ګاز او 1,500 ټنه ساختماني مواد افغانستان ته انتقال شوې دي. نوموړي وویل دوی هڅه کوي چې د قرنټین پر مهال د خلکو اړتیاوې پوره کړي. ښاغلی حق شناس وایي له بهرنۍ هیوادونو واردونکي توکي د عامې روغتیا وزارت د لارښوونو او سار لاندې ترسره کیږي او ټولې لارې له ضد عفونی کیدو وروسته هیواد ته داخلیږي. د یادونه ده چې د قرنټین له پیل څخه تر اوسه د وسپنې پټلۍ له لارې 380,000 ټنه مواد افغانستان ته انتقال شوي چې 110 ټنه خوراکي توکي او پاتې نفتي مواد دي. په کندهار ولایت کې د غازی محمد ایوب خان خارګوټي د جوړېدو چارې پیل شوي دي. د خار جوړونې وزارت ویان حشمت ناظری نن ازادي راډیو ته وویل د دغه خارګوټي د سوداګریز زمکو د پلورلو له درکه د افغان دولت خزانه ته 228 میلیون افغانۍ راټولې شوې او 4000 کسانو ته به پکې د کار زمینه برابرې شي. نوموړي وویل دا خارګوټه چې د کندهار ولایت په جړې ولسوالۍ کې په 2012.15 جریب زمکه کې جوړیږي، 2000 استوګنیز بلاکونه، 2100 استوګنیز نمرې او 90 سوداګریز بلاکونه لري. د افغانستان د خار جوړونې وزارت وایي په کندهار کې د غازی محمد ایوب خان د خارګوټي تفصیلي پلان تیر کال منظور شو چې دا مهال د رغولو چارې پیل شوې دي. او نن د کابل په سرای شاهزاده کې افغاني لزینو بهرنیو اسعارو سره داسې بدلیږي، یو امریکایي ډالر 6 افغاني ولس کوله، یو یورو 1 افغاني سلويخت کوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغاني شل کوله، یو سعودي ریال 19 افغاني 15 کوله، زر ایراني تومنه 4 افغاني 80 کوله، زر هندۍ روپی 950 افغاني او زر پاکستاني روپی 420 افغاني. دا اول ازادي رادیو څو اقتصادي خبرونه.
ازادي رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
نو غل ازادي رادیو نو ری ازادي رادیو د افغانستان په ټولو لویو خارونو کې د اف ام په 15 او د غشان په ټولو سیمه کې په منځنۍ سپه 12 نوی رڼا اوریدل شي. د اروپا په ځینو هیوادونو کې چې کرونا وایرس ډیر ځپلی، حکومتونه هڅه کوي چې بندیزونه یو څه نرم کړي. د ایتالیا او هسپانیا حکومتونو اعلان کړی چې بندیزونه نرموي. په اروپا کې په کرونا وایرس تر ټولو ډیر کسان په دغو دوو هیوادونو کې مړه شوي دي. اسمت ساروان په دې اړه نور حال راکوي.
په هسپانیا کې به ماشومان نن له شپږو اونیو وروسته د لومړي ځل لپاره له کورونو څخه ووځي. د هسپانیا صدر اعظم د څو نورو اروپایي هیوادونو په شان پریکړه کړې چې د کورونا وایرس د خپرېدا د مخنیوي لپاره محدودیتونه نرم کړي. د هسپانیا صدر اعظم پیدرو سانچیز اعلان وکړ ماشومانو ته به اجازه ورکړي چې د خپلو لویانو تر څارنې لاندې د 1 ساعت لپاره راووځي، خو د خپلو کورونو له شاوخوا څخه باید 1 کیلومتر لرې لاړ نه شي. دا پریکړه د هسپانیا د حکومت د مخکنیو پلانونو خلاف ده چې له کبله یې پر حکومت انتقادونه شوي وو چې بندیزونه نه لرې کوي. د پلازمینې مادرید اوسیدونکو چې بندیز تومانه کړي دي د حکومت د پریکړې له اعلان وروسته پرون ماښام د خپلو کورونو په اپارتمانونو کې فلزي لوښي وکړنګول. صدر اعظم سانچیز د بندیزونو نرمېدا په تلویزیونی وینا کې اعلان کړه. وی ویل هیواد باید ډیر هوښیار واوسي او له لارښوونو سره سم په احتیاط ګامونه واخلي. روغتیایي چارواکو خبرداری ورکړی چې د محدودیتونو ژر پای ته رسېدا کېدی شي چې وایرس بیا د پخوا په شان په پراخه پیمانه خپور شي او هغه مثبته نتیجه چې په کورونو کې د خلکو د محدودیت په شان د اقداماتو له کبله ترلاسه شوې به ضایع شي. خو سانچیز وویل چې 14 کلن او تر دې کشر ماشومان به د بندیزونو په نرمېدو خوشحاله شي. د رواني اپریل میاشتې په پیل کې په هسپانیا کې د کورونا وایرس له کبله د مړینو شمیر اوج ته رسېدلی و، خو په وروستیو ورځو کې د پام وړ کم شوی دی. بلجیم هم د بندیزونو د تدریجي کمولو پلان وړاندې کړی دی. د دغه هیواد حکومت وایي چې د می له 4مې څخه په روغتونونو کې د غیر ضروري درملو برخې پرانیزي او د خراس د ټوکر جوړولو او ماسک جوړولو پلورنځیو ته د کار د پیلولو اجازه ورکوي. ایتالیا به هم د راتلونکو میل 4مې نیټې بندیزونه نرم کړي، خو دغه هیواد چارواکو خلکو ته خبرداری ورکړی چې د بندیزونو له نرمېدو سره سره له یو بل سره له نږدې تماس ډډه وکړي. د دغه هیواد زړو خلکو ته چې په ځانګړو هستوګنځایونو کې اوسي، پولیسو، دولتي مامورینو او د ترانسپورتي وسایلو کارکوونکو ته به وړیا ماسکونه ورکړل شي. په ایتالیا کې چې د اروپا د بل هر هیواد په پرتله ډیر کسان کورونا وایرس مړه کړي، یوازې پرون 415 تنه مړه شول، خو په مجموع کې په دغه هیواد کې تر 6000 ډیر کسان مړه شوي دي. په فرانسې کې بیا حکومت پریکړه کړې چې د میله شپږمې څخه بندیزونه نرم کړي. په بریتانیا کې چې په کورونا وایرس د مړینو شمیر تر 6000 اوخته، حکومت لا د بندیزونو د نرمولو اراده نه لري. خو په کورونا وایرس تر اوسه پورې تر ټولو ډیر کسان د امریکا په متحدو ایالاتونو کې مړه شوي چې شمېر یې تر 550 اوړي.
موږ غلا ازادي راډیو نه اورېلو اروپا ورزو کاناډا ته. د کاناډا په تورنټو ښار کې د نانو کباب په نوم د افغان کډوال رستورانت هر ورځ له 500 تر 100 خوراکونو افغاني ډوډۍ په وړیا ډول ډاکټرانو او روغتونونو کارکونکو ته ویشي. دغه رستورانت مالک تمیم صدیقی وایي دا کار کرونا وایرس سره د مبارزې په برخه کې د روغتیایي کارکونکو خدمتونو ته د درنښت په دوه تر سره کیږي. نوموړی په افغانستان کې دنه هم د رستورانتونو له خوندانو د ورته کړنې غوښتنه کوي. اجمل تورمان په دې اړه راپور برابر کړي.
نان او کباب د کاناډا په تورنټو ښار کې د افغانانو له مشهورو رستورانتونو څخه دی. دغه رستوران مالک تمیم صدیقی وایي له 13 کلونو را په دې خوا په یاد برخه کې فعالیت لري او هر کال د روژې په میاشت کې جمعتونو ته وړیا ډوډۍ ویشي. خو نوموړی وایي اوس چې د کورونا وایرس د لاغ پرېدو له ویرې جمعتونه تړل شوي، دوی د روغتیایي کارکوونکو خدمتونو ته د ارزښت په دود دغه ډوډۍ په روغتونونو ویشي. خاغلی صدیقی ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل دوی دا کار په ونی کې دوه ورسی کوي.
رستوران های زنجیروی نان کباب ساله در مای مبارک
د نان او کباب رستوران به هر کال د روژې په میاشت کې جمعتون ته وړیا ډوډۍ ویشله، خو اوس چې د کورونا وایرس لامل جمعتون تړل شوی، موږ پریکړه وکړه چې په تورنټو ښار کې په ونی کې د دوه روغتونونو کارکونکو ته کوم افغاني ډوډۍ چې په خپل مینو کې لرو وو ویشو.
غذای افغاني کې در منیو داریم تهیه به داریم.
د نانو کباب د رستوران کارکونکو وی دوی له 500 تر 300 خوراکونو پورې افغاني ډوډۍ په ډاکټرانو او نورو روغتیایي کارکونکو ویشي. تمیم صدیقی په افغانستان کې د نن هم له رستورانت لرونکو غواړي چې په داشم شرایطو کې روغتیایي کارکونکو له کورونا وایرس سره په مبارزه بوخت دي ک کولای شي د دوی خدمت ته ودانګي.
د دې شرایط بحراني کار را کې
په دې بحراني شرایطو کې چې کوم کار په روغتونونو او کلینیکونو کې ډاکټران، نرسان او روغتیایي کارکونکو کوي، دوی د کورونا وایرس په وړاندې د جبهې په اوله کرخه کې دي. هر شیبه په دې وایرس د اخته کېدو امکان شته. دا کار چې موږ په تورنټو کې کوو که دوی په کابل او نورو ښارونو کې وکړي او روغتونونو ته ډوډۍ ورکړي، نو دا مو ثابته کړي وي چې د دوی کار ستایو او ملاتړ ترې کوو.
ما قدردانی میکنیم از کارهایشان.
د کاناډا په تورنټو ښار کې یو افغان ځوان په داسې حال کې دا کار کوي بیانوي چې په افغانستان کې د کورونا وایرس په خپرېدو سره د خوراکي توکو نرخونه په بازارونو کې په بیساري ډول لوړ شوي او د دغه هیواد حکومت د سوداګرو لخوا د توکو د احتکار خبره کوي. په افغانستان کې د کورونا وایرس له امله تر اوسه څلور ډاکټران مړه شوي او د یو شمیرو د مثبتو پیښو او د ډیریو د مشکوکتیا او قرنطین کېدو په اړه ویل شوي دي. د افغانستان په ایرات ولایت کې تیر ورځ د کورونا وایرس سره د مبارزې او د ډاکټرانو او روغتیایي کارکونکو خدمتونو ته د درنښت او د دوی د هڅونې په هدف د دوی عکسونه د خار په دیوالونو نصب شول.
د مغلزا د رادیو ناوړې د ننګرهار والی شاه محمود میخیل هغه اندېخنې رد کړې چې ګوندې د خوراکي موادو د بیو لوړېدو په دې ولایت کې بیا د پاکستانی روپیو د چلند امکان زیات کړی دی. لخواغلی میخیل سره اجمل ان په دې ولایت کې د پاکستانی روپیو د غشان د لوړو نرخونو او د کورونا وایرس په وړاندې د مبارزې په اړه باندې په دې ټولو مسلو په اړه باندې وسره مرکه کړې ده او په سر کې ترې د خوراکي موادو د بیو د لوړوالي د سبب په اړه پوښتنه کړې.
کورونا وایروس تقریباً بیا تجارانو دا تعهد وکړ چې دیو دا کمزور سټاپ چلېږي کوم مواد چې دیو راوړي دي ځکه یو وخت لپاره د پاکستان سره تګراتک پن شو نو دا به په ماره زاړه قیمتونو خرڅي نه ډیره ګټه به پدې کې نه کوي. دا چې بعضي مواد چې په د بیرون راځي او بیا دیو په جد نرخ باندې اخلي نو دیو مجبور دي چې هغه ته په جد نرخ باندې خرڅي. خو دا چې زموږ د ولس اقتصاد ډېر ضعیف دی نو دا یوه لویه ستونزه ده، یوازې ننګرهار نه بلکې ټول افغانستان لپاره دا یوه لویه ستونزه ده. خو بیا هم د تجارانو سره موږ په تماس کې یو چې دیو په دغسې یو بحراني حالت کې ګټه ونه کړي او یا ډېره کمترینه ګټه وکړي چې زموږ ولس متضرره نه شي. ولس هم څو طبقې دي، بعضي کسان چې دهقانان دي که خوراکي مواد ان سبزي و نور شیان قیمته کېږي نو یو څه ګټه دهقان ته رسیږي، اما اده څوک چې نرخونو د لوړوالي لپاره ساتي نو دا بیا جرم ده. نو د هغې په مقابل کې موږ مجبور شو جدي برخورد وکړو. پرون رئیس ته بیا موږ کمیسون درلوده، یعنې تقریبا په سبزیجاتو کې ډېر تخفیف بېرته راغلی ده او دا کمیسون ته وظیفه ورکړې ده چې هره ورځ نرخ کنټرول کړي او نوی نرخ ورکړي.
والی صاحب، داسې شکایتونه هم شته چې د کورنیو تولیداتو بیې هم لوړې شوې، لکه په افغانستان کې دننه د چرګانو د فارمونو غوښې دي، همدارنګه نور ځینې شیان دي چې په افغانستان کې دننه تولیدېږي. داسې ویل کېږي چې دغه د کورنیو تولیداتو مالکان او سوداګر له دغه فرصت نه ناوړه استفاده کوي.
کورنی تولیدات هم یوازې چرګ وسیده، اما دانه چې دا او خام مواد چې کوم یو دي د چکان لپاره دا د بیرون نه راځي، نو دا هر سکور چې کوم یو دی دوه درې نور سکورونه ورپورې تړلي دي. نو که هلته نرخ په یو مسله کې جګ ځي په دې بل سکور باندې تاثیر کوي. هګۍ چې کوم یو وي عمده فروشانو لس پنځلسو ته مخکې پورته وړلې، پرون راسه په ننګرهار کې بېرته هغه عمده فروش دی خپل غرفې جوړې کړې دي او په اوو افغانۍ خرڅوي. چرګ 15 کیلو د وخه او پښتو چې د یو څلو 15 او د وای وخه په ادرس او د پسه په ادرس او پنځه.
ځینې خلک دا وایي چې په ننګرهار کې نرخونه لاغه وخت لوړ پاتې دي چې پاکستانی روپی بند شوي او پر ځای افغاني دود شوي. خلک د افغانیو دودول د سیمایزو چارواکو یو خی اقدام ګڼي، خو دوی وایي چې چارواکي د نرخونو په کنټرول کې لا هماغه وخت پاتې راغلي دي او جدي اقدامات نه دي کړي. دوی ته ستاسو جواب څه دی؟
افغانۍ ته دې پایس نه ده چې نرخونه باندې مستقیما تاثیر ولري، بلکې اقتصاد وسره کیږي او ملي هویت او اول مشکې مشکلات وو ته او څه بيته کنټرول شو، ځکه دا یو لوی اقتصاد نه چې ته کلداري وکاږي او افغانۍ رواجه په نورو ملکونو کې هم دا ډېر وخت نیسي. اما په نګرار کې ډېر زر هم افغانۍ ته ویشولې هم نرخونه بيته کنټرول.
ځینو خلکو داسې اندېښنه ده چې که نرخونه لوړ پاتې شي په دغه ولایتونو کې ښایي
یو شمیر کسان چې لبخایم حسې کولې چې کالداري باید په دغه سرحدي سیمو کې رواج ووسی، هغوی بیا له دې فرصت نه استفاده وکړي او د کالدارو د رواجولو لپاره هڅې وکړي.
دا دوه برخې دي. یو هغه څوک چې غواړي مستقیما تبلیغ وکړي، نو دا په خپله جرم ده او نن ما امنیتي ادارو ته وظیفه ورکړله چې دا کسان په نخه کې دا څوک چې بهرني ګټو لپاره تبلیغ کوي او هغې سره به قانوني برخورد کېږي. یو برخه دا ده. دویمه برخه دا ده چې د کلدارو رواجولو خوب دې څوک نه ګوري او دا امکان نه ده.
نو غږ ازادي راډیو نه اوري د ننګرهار والی شاه محمود میاخیل چې زموږ همکار اجمل اند ور سره خبرې کولې. اوس هم په کابل کې دولت بجې او دیرش دقیقې شوې. د ماسپخین د مهمو خبرونو لنډیز او احمد تکلی وړاندې کوي. لاغه نوروز ته نور بس تهونی ځ خبرونه لرو چې ارسلان مرسلین به وړاندې کړي. هله دا هم را سره واوري. تر بیا د الله پامان.
افغان چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو په لوګر ولایت کې په یو حمله کې 15 افغان سرتیری وژلي او څلور نورې له ځان سره بیولې دي. د لوګر د ولایتي شورا مسولین وایي چې د دې ولایت د برکی برک ولسوالۍ په اړوندو یو شمیر پوستو تیره شپه وسلوالو طالبانو حمله کړې چې دواړو لورو ته پکې مرګ ژوبله اوښتی ده. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر د افغان حکومت هغه اداره دوي چې وایي طالبانو د قطر له موافقه وروسته خپل حمله زیاتی کړی دي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین وای حکومت دا ثبوت نه دی وړاندې کړی چې دا حمله چیرته شوې دي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وای ملاریا د هیواد په شپږو ولایتونو کې لا هم د خلکو روغتیا ته اساسي ګواښ دی. د وزارت پرون وویل چې د ملاریا د ناروغانو په سلو کې درې نوي په خوست، ننګرهار، لغمان، نورستان، پکتیکا او کونړ ولایتونو کې دي. د کندز امنیه قومندانی د یوې کورنۍ د اوو غړو په وژنه د یو تورن قاتل د نیولو خبر ورکوي. د کندز امنیه قومندانی وایي د دې کورنۍ غړي د شخصي دښمنۍ په پایله کې د شنبه په شپه د امام صاحب ولسوالۍ په کنم کلی کې په خپل کور کې په بیرحمۍ سره وژل شوی دي. ملګري ملتونه وایي د اوکراین په چرنوبل سیمه کې د پخواني شوروي اتحاد د واکمنۍ پر مهال په اټومي بټۍ کې د چاودنې او اور لګېدو د پیښې دوامدار او جدي عواقب لا هم پر ځای پاتې دي. نن د اپریل شپږویشتمه د چرنوبل د اټومي ناورین څلور دیرشمه کلیزه ده. روسیې پرون په یوه ورځ د کرونا وایرس له کبله د شپږ شپېته کسانو د مړینې بېساری خبر تایید کړ. له دې سره په روسیه کې د کرونا وایرس له کبله د مړو شمېر شپږ سوه یو اتیا ته لوړ شو. او یو شمیر غربي رسنۍ وایي اروپایي ټولنې خپل هغه راپور چې د چین حکومت د کورونا وایرس په اړه د ناسمو معلوماتو د خپرولو د کمپاین په چلولو تورن کړی و د پیکینګ تر فشار لاندې نرم کړی او د خپرېدو نیټه یې هم ځنډولې ده.
شکست سکوت.
د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. زه مرسلین ارسلامو د دې اونۍ د نور بست یا شکست سکوت خبرونه ته هرکلی کوم. او هیله ده چې د کورونا د ویروس له خپرېدو څخه د مخنیوي لپاره په کور کې پاتې شي او د روژې مبارکې میاشتې له ورځو څخه د عبادت ترڅنګ د نورو ورځنیو چارو په ترسره کولو کې پوره استفاده وکړي. د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د کرنټین له پیل او کاروبار په بندېدو سره د ګڼو نورو چارو ترڅنګ یو زیات شمیر خزینه کارګري هم بیکاره شوي او پر کور ناستې دي. دغې چارې کارګرو ښځو ته د مالي ستونزو ترڅنګ د ځینو هغو خزینه پانګولو پر عوایدو او سوداګرۍ هم ناوړه اغیزه کړې چې په وروستیو کلونو کې په افغانستان کې پانګونه کړې وه. در حال حاضر تعداد زیادی از فابریکات و شرکت‌های صنعتی که شمار زیادی از زنان در آن کار می‌کردند از فعالیت باز مانده و کارگران آن خانه نشین هستند. یکی از این شرکت ها فابریکه زنان صنعتکار در ولایت بلخ است که از چند هفته به این سو به دلیل جلوگیری از انتشار ویروس کرونا فعالیت آن متوقف است. در برنامه این هفته شکست سکوت در رابطه به همین موضوعات با خانم سیما هاشمی رئیس فابریکه زنان صنعتکار در ولایت بلخ صحبت می کنیم. بلی شنونده عزیز، تا انکه خانم سیما هاشمی را با خود می داشته باشیم، ما شماره تماس با برنامه را با شما شریک می کنم. شما می توانین با استفاده از این شماره تماس با ما با تماس شوین و سوالاتون را در رابطه به موضوع برنامه مطرح کنین. شماره تماس با برنامه 0799 20 35 40. بله خانم سیما هاشمی با ما در لاین مستقیم تلفن هستن. بله خانم هاشمی به برنامه خوش آمدین. بله صدای مرا دارین خانم هاشمی؟ بله بله. خب خانم هاشمی فکر کن به فعلا صدای ما را ندارن، همکاران تکنیک ما تلاش میکنن تا اونها را با استودیو وصل کنن تا دقایق دیگر اونها را با خود می داشته باشیم در برنامه امروز. قسمی که موضوع برنامه را با شما شریک ساختم در رابطه با فعالیت ها و بله خانم هاشمی صدای ما را دارین فعلا؟ بله خانم هاشمی صدای ما را میشنوین؟ خب موضوع امروز برنامه است در امروز برنامه در رابطه با زنان کارگر و ای که به دلیل جلوگیری از انتشار ویروس کرونا کارها در فابریکات و شرکت ها هم پایان یافته و زنان کارگر به کار نمیرند، تعداد زیادی از زنان صنعتکار از کار در این شرکت ها و فابریکات باز ماندن و با مشکلات جدی مالی روبرو هستند. قسمی که در آغاز برنامه اشاره کردم، تعداد از زنانی که در این بخش سرمایه در بخش سرمایه بزرگ و سرمایه کوچک سرمایه گذاری کرده بودند، اونا هم از این ناحیه متضرر شدند. خب بله بله خانم هاشمی به برنامه خوش آمدین.
قربان شما، سلامت باشین.
بله بسیار زیاد تشکر. ما در مقدمه را با شنونده شریک ساختم، اگر لطف کنین بفرمایید در رابطه به اینکه قیود کار و همچنان ای که آغاز قرنطین چقدر بالای کارهای شما تاثیر داشته در فابریکه صنعتکاران زن در ولایت بلخ.
بسیار خوب. خوب در شروع باید بگویم که شرکت فروشه در بخشای مواد شوینده کار میکنن و همچنان در بخش پروسس هاش و بخش دیزاین لباس. دقیقا از روزی که بخش قرنطین شروع شده، بدبختانه بگویم که خیلی کارهای ما به تعویق افتیده و تعداد از خانم هایی که در کارهای مختلف همراه ما کار میکردن فعلا اکثریت اینا بیکار هستن و خانه نشین شدن. کل از اینا متضرر شدن از این قرنطین و هزی خانه نشینی ها و هزی بیکاری ها.
بله اگر در رابطه با تاثیرات از این بالای عواید خود شما بر ما بگوین که چقدر بالای عواید شما تاثیر داشته از اینکه کارگرای شما به خانه نشستن و کار نمیکنن.
بله خب ما شما ایره میبینیم که زمان که قرنطین شروع میشه و یا یگان محضولات دیگه به وجود میایه، نرخ نوا خیلی بلند میره. عدم موجودیت کار کردن بالای نرخ نوا از طرف دولت و یا از طرف ارگان های مربوطه نرخ نوا را اول خسر نرخ نوا تاثیرات بسیار بلند کرده که ما آردی را که برای آش خود می گرفتیم مثلا با قیمت 13.5 صدفانی یا 14.5 صدفانی فعلا او آرد ما با قیمت 18 صدفانی شده که خریدن هارد بر ما خیلی اما پول گزاف را کار داره و زمان که ما بخواییم که هارد بخریم و آرد دوباره ما تیار کنیم و ایره به بازار روان کنیم، باز هم دکاندارا با اونمو قیمت قبلا میگرفتن با اونمو دوباره یاش خریداری میکنن که خود از این که وقتی ما بودی را 18 ساعت میخریم این خودش یک صدمه بزرگ است در بخش تولیدات آش ما. و همچنان بعض از ماشینالات ما که خراب شده در این مدته چون قرنطین است، ماشینالات خراب است در خانه مونده، باز هم دیگه از طرف دیگه طرف که ما نمیتونیم ماشینالات خود دوباره درست کنیم و این دوباره کار خود شروع کنیم. و همچنان موجودیت این امروز که کارگران نیم کارگران خودشان میترسن نمیاین و نیم ما هم خیلی احتیاط میکنیم چون برنا پروگرام غذایی است. خدای نخواسته نشه که غذای ما سبب ازی شده که برای کسی که ما غذا را تولید میکنیم روان میکنیم هاش و یا بریده هایی که تیار میکنیم خمیر بابه که تیار میکنیم روان میکنیم، خدای نخواسته با او کدام امراض نداشته باشه که طرف مقابله دوچار به سازوی مشکل سر دوچار شد. و همچنان در بخش دیزاین لباس که ما تیار میکنیم چون دکانا بسته است تماما از تار گرفته تا تکمه و کلفت و تکه و همه گپا دکانا بسته است. باز هم کارگرهای ما که در بخش خیاطی دیسی کار میکردن و در بخش خیاطی های لباس دیزاین کار میکردن همه در حالت رکوت هستن، در حالت بیکاری هستن و کل خانه‌نشین شدن.
بله، کارگر شما از کدام طبقه هستن خانم هاشمی که با شما کار میکردن که اینا آل اونا بیکار شدن؟ آیا اونا توان از زیر دارن که مو مخارج خانواده یا مصرف خانواده خود بپردازن در حالی که کار بر اونا وجود نداره یا مو محدودیت های ایجاد شده در بخش کار؟
کارگرای ما اکثریت کارگرای ما چون کار بخش کار ما کار آشک است، بازم خانم هستن و در بخش پروسس لباس یا دیزاین لباس که از کلن خانم ها کار میکنن، تنها در بخش مواد شوینده ما کار میکنن یک دو یا دو نفر خانم ها بود، دیگه مکمل مردا کار میکنن. منتها تعداد زیادی از کسایی که امروی ما کار میکنن خانم هستن و این هم خانم هایی هستن که خودشان دست جیب هستن، یعنی خانم هایی هستن که اکثریت اینا شوهرای خود در جنگ از دست دادن، بیوه هستن یا ویایی که دخترای جوان بودن که معصبین بودن که تا نیم روز نمیدن کار میکنن، کل از اینا در خانه ماندن که بدبختانه بار بار از ما از طریق ارگان های مختلف لیست گرفته شد چی اتاقای تجارت باشه و چی اتاقای صنایع باشه و چی او طرف کلانترا باشه و نایه باشه، از طرف ما لیست گرفتن که ما بر کسایی که امروی شما کار میکنن و فعلا خانه نشین شدن ما میخوایم که یک مقدار کمک رو باشون داشته باشیم. بعد بختانه که یه از طرف کلانترا بگویم یا از هر ارگان که هست عرف مجر و بر یک نفر از کارگرای ما برابر یک دانه نخود هم داده نشده که فعلا ما یک چیز بسیار ناچیز داشتم که کمک دیرام کردم. همونجا ما مراجعه کردیم و خواستیم که کمک بسیار کمک ناچیز رو ما از طرف شرکت بر اطلاع داشته باشیم.
بله خانم هاشمی، شما از کمک مالی با اونا گفتین اما خود شما هم از این ناحیه متضرر میشین وقتی شما با یک سرمایه شاید خیلی محدود آغاز به کار کردین و تا اینجای کار رسیدین، حالا اگر کار شما متوقف میشه چقدر زیان خواهد کرد؟ آیا تهدید وجود داره که شرکت شما حتی از فعالیت باز بانه بعد از اینکه قرنطین پایان پیدا میکنه؟
دقیقاً ما در بخش لباس واقعاً ما بسیار زیاد با این فکر ما هستیم، به خاطر از این که دیگه یک کار ما سرمایه خود سرمایه گذاری نکردیم و این همون چیز ناچیزی که بوده اونا کلش استاد است، با حالت رکود هستن فعلا، ما اینا بخی استاب است و ما سرشکش کار نکردیم که از اون ما بتنیم آیده به دست بیاریم. دیگه ما واقعا بیمزی دارم که در بخش دیزاین لباس و در بخش این کارهای ما حتی پروسس هاش ما که آرد بلند است، نرخانه ها موجود نیست و هر کس بدل خود نفروشه و ما نمیتونیم که معاشات کارگرها را از این نایه پوره بسازیم. واقعا ما بله. احساس تشویش داریم.
خب در رابطه با حمایت نهادهایی که حمایت از سرمایه گذاری میکنن امروز از اونا با تماس بودین، اونا چی را کارهایی را شما به شما پیشنهاد کردن تا بتانین از این مشکلی که شما با رو به رو هستین از او بیرون بیاین و در آینده هم بتانین کارتان را دوام بتین؟ آیا اونا تعهد به حمایت کردن از شما تا حال؟
بستان پیشتر گفتم که حداقل ما امی کارگرای ما را نامایشون را برای از اینا دادیم که شما برای این کارگر ما خانه نشین شده، شما امی یک بوجه ها و یک قطی روغن هم که برای ازی بتین بر ما بسیار بسیار کار کلا نکنین.
درست.
در کارگر ما که دهالت خدا شاهد است که من اینم پیشتر رفتم گفنان قاق ما ترک را خوردیم و شکر کمینان قاق ما قبلا ذخیره داشتیم، اینا به اینی کسا کمک شد نمیدرد چی رسه به این که بر یک شرکتی که همیشه او کار میکنه و بر مردم شب و روز نمیگه دولت تلاش است که روز تا روز کار ما بهبود بیفه و ما بتونیم خودکفا شویم، خود ما و بعد از خود ما و منطقه ما و بعد از منطقه ما و ولایت ما و حتی ما به سطح مملکت باید کار کنیم. بدبختانه حداقل ما خواستیم که بر ما شما یک کارت بتین که ما بتانیم که آش پروسس میکنیم ما در داخل شهر ببریم که از اتاق صنایع تجارت ما میخواستیم، البته بخش خانما اونم کارتی ما بر ما نساختن ندادن که ما بتانیم که اینمی موادی که ما روزانه ساش کار میکنیم بیرون از شهر ببریم و در هر کمربند هم که برابر میشه که شما کارت ندارین دوباره شما پسی در طرف خانه ببرین. واقعا نه طرف شک ما میبینیم بر ما مشکلات یک مشکلات است در این مملکت، در این شهر و در این ارگان هایی که کار میکنن. فقط ما جگرم به این خون است که دو بوجی هارده برای یک کس میتن یا یک بود بر روغن میتن عکس میگیرن و عکس میمانن و تا عکس گرفتن و عکس ماندن کوشش کنن تا وقت اونما عکس بر عکس گرفتن وقت ضایع میکنن امیده
برن
سر یک موضوع کاری دیگه کار کنن.
درست. بله شنونده عزیز، که تازه با ما پیوستن، موضوع امروز برنامه در رابطه با وضعیت زنان کارگر است که به دلیل مشکلات و یا محدودیت های قرنطین در خانه هایشون باقی ماندن و اجازه کار ندارن و یا هم به محل کارشان نمیرن. شما میتونین با تماس با برنامه سوالاتون را از مهمان برنامه که خانم سیما هاشمی از ولایت بلخ هستن شریک بسازین. شماره تماس به برنامه را یک بار باز میگم، دخبروانی سره در اریکش میری دی 0909-40-15-40-15 ده 0909-20-15-15 ده دخبروانی شمیری تست کولشی اریکوانی سی یا اوریدون که لرو او رو چوک دی. بله سلام علیکم.
بله شنونده عزیز
صدای مرا میشنوین؟ بله شنونده بعدی را میشنویم، کی هستن؟ بله سلام علیکم. بله صدای مرا میشنوین؟
سلامون اتا تا درن ملمانه تا بغونستانی زرمان را سلام میکنم فضل هادی ورده.
علیکم سلام فضل هادی رور میروانی وکی.
من درن ملوان خوب دا ویوی چوتا کسان چه دارا دی و پیسی دیری نو دا غدر روژه میاشتا دی پذیلاتو میاشتا پا دوگو میاشت که دوگو بر وزن اصول چه دی د څه څه ټول نه لري خیر دی که په دسترخوان باندې شپه خوري خوري په دروژه کې دی مثال درې او دوه خبرو ته کلام ساه سات دی هم کوي وکړه او د درنې ملمنې نه پوښتنه او سوال دا غوښته چې په ګل ورو پلاستې سیمو کې دی مو خورګونې یا د لاس کار کا مثال حیاتی کا یا بل داسې یو هغه کار کا ګلدوزی ته استلو کا نو د غوډې فور از د داسې کاسون دی چې هر وخت مثال د کور کور ورته مو حیاتی خو بیا بعد بختونه د زنه مشکلات د واجب نه نه پونی شغا کور مختبوزی نو د دې په لور کاته سیمو کې بعد خو خلکو ته تاسو واغوي ور کو چې دی د مو حیاتی نو د زنه مسایل نه استفاده وکړو چې د دغه وزلی دی مو له تاسو د ملس نه لري.
بله ډیر زیات مننه مننه ژوند دی وسی. بله یو بل اوریدونکو یو ورو چې څوک دی. بله السلام علیکم. بله صدای مرا میشنوین؟
بیشتر سوال تن پخش است برای میشه شما یک بار مسئله دادم برای خفیف شنیدیم.
بله شنونده داریم، شنونده را میشنویم. بله سلام علیکم.
سلام علیکم آقای سلام. سلام من خود با شما با مهمان با سلام شما
تقدیم میذارم. عبدالستار اخوانزاده
هستم از ویرچوالی با ما با
بله خوش آمدین به برنامه آقای اخوانزاده بفرمایین.
من یک نظر دارم از سوالم از مهمان با سلام شما
بفرمایین.
نظر می است که ما مشکل با افغانستان داریم، یک مشکل شعال کرونا، صد مشکل ما دیگه مشکلات داریم ولی این دولت که است یعنی صد مشکل دیگه طرف همین دولت نجس بر ما به میان آماده اعمال ما به این منطقه خود که مشکلات هم هست باز هم از طرف شب و روز به بال ما عوام نباره و بمبار صورت میگیره کمک و به حساب مریضی وقایه و به حساب بستر و تبابت اینا خب بخل وجود نداره. یه همه که مشکلات امنی دولت بر ما بمیان آوازه که پدر کرونا گفتم میشه از کرونا کلم بتر.
سوالشون
آقای سلام.
بله مشکل بله سوالتون رو مطرح کنیم. بله
از میوان مطلعم شما سوال می هست که دکتر خدا سوال میکنه ما امید به خدا زیشته باشیم دسلات رو مطلعم کنیم همی پاگدالای که اینا دارن اینا چه چند نفر زن هم را اینا کار میکنه ولی اینا نمیشه که اینا همه کاروبار موشمند در آقا تا قیامت با قرنطین کرونا خدم ما شما هست شده ببینید تا به چی وقت با خدا معلومه اینا یک کاروبار موشمند در چیز کنن که بزید هم که بیزنس هم سرایت نکنه ولی اینا همه روزمانه کار خدا پیش ببرن که اینا در نمانه اگر اینا ای کار خدا پیش هم بکنه همه سرمایه خدا مجلس میتره دیگه به مشکلات زیاد هم رو برو بشه همه کار موشمند اینا نمیتونه شروع بکنه اگر اینا میکنه آتومت شده کمت بخرم کمت بفروشه اندگار خوشحاله دم تعماده به دراز مدد اینا چی رقم اینا همی کار میتونه که بکنه یک کاروبار وشمند برای خود آغاز کنن که کار خود به نیش شرعت پیش بوده اینه بله اگه جا به دخل
میره خود بسیار زیاد تشکر است شما تشکر بله شنوندی دگم بله قطع شد تماسشون. خب خانم هاشمی اگر به سوال آقای وردک بیم که اونا پرسان کردن رابطه به می که اگر در رابطه با ای که اگر آگاهی بتین به کسایی که کار میکنن خوب چون حالا شرایط محدودتر است در رابطه با این موضوع شما یا تنها در شهر مزار شریفی فعالیت را پیش میبرین از ولسوالی هم برای شما کارگرا هستن که از راه دور با شما کار میکنن تنها محصولات و صنعت و صنایعشان را صنایع دستیشان را به شما میرسانن؟
دقیقا ما کار ما در بیشترم گفتم که بخش مواد شوینده هم است که مواد شوینده ما را ما در بیرون از مزار شریف تا کابل بلخمری و بغلان هم روان میکنیم در بخش پروسس خیاطی ما از القیاس خانمای ما داریم که از بلخمری سن و از تاشقرغان هستن خانم ها که ما بخش خیاطی را کار میکنن و همچنان
در منازلشان کار میکنن درست؟
بله 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 اونا یک گروه خانم های سمت کار میکنن در بله گروپ خانم هستم که در یک خانه کلکشن جمع میشن و این کارها رو پیش میبودن و همچنان در بخش پروسس آش ما و در هاش ما هم زمان که هاش ما تولید میشد نه تنها در شهر مزار شد بلکه در پلخمری و کابل هم آش ما روان میشد که ما خانم ها که در بخش در این بخش هم روی ما کار میکردن ما یک فعلا دو یا سه خانم را ما که او را ماسک میپوشن و دستکش میپوشن و خیلی ما اونا را از نگاه زودافونی میکنیم لباس هایشون را میاییم در بخش آش در کارخانه آش کار میکنن یعنی کار ما خیلی کم شده و کار ما خیلی پایین آمده و در قسمت سوال دوم برادر ما که پیشتر ما رو گفتم که شما اگر میخواین بسازین و دوباره در قیمت بالاتر عرضه کنین به بازار ما بعض از موادی که مثلا بعض مثلا پلاستیک کار داریم یا موادای شرش کار داریم یا دکوتی های هر چیزی که ما کار داریم اونو دکان ها هم بسته اینمی موادا فعلا به دسترس ما قرار نداره و چندین بارا ما گرگان های دولتی هم مراجعه کردیم زنگ زدیم که شما ما پلاستیک ضرورت داریم در کارتن ضرورت داریم در شرش ضرورت داریم بر ما ایده هیچ وقت به دسترس ما قرار نمیتن قسمت برادر ما گفتن که اینا از کرونا بتر خود از اینا بالاتر یک مرض هستن که اینا فعلا سر عدف های شخصی خود مصروف هستن نه به خاطر ملت و نه به خاطر مردم نه به خاطر قریب و بیچاره و بازم من پیشترم که آمدم با یک خانم که رفته بودم خانهش دیدم سرم سر از اون برازو گفتم که ما را شما دوباره تکم هر شکل باشد تکم ما یا میکنم و شما کار ما را دوباره شروع کنیم که رفتم بیچار وضعیت زندگی از اینا را به شکل ما دیدم که اتو دین رو شاو که بر ما زنگ زدن امی خانم که خدا شاید است که ما دیگه چیزی برخوردن نداریم اما که رفتم اینمی لحظه که تام خوردم خانه از رفتم و پاس بر از اونا گفتم من یک مقدار تکه میگیرم که شما کار تانه شروع کنید البته هر کدامت به خانه خود جدا جدا یک توی نشینین هر کدامتان به خانه خود کار تانه شروع کنید که شما از بیکاری خدای نخواسته مریض میشین گوشنه میمانین یا خب ما هم یک آدم های بسیار دفع مردم سرمایه بسیار بلنده نداریم با می سرمایه کوچک خود اینمه خدمت و اینمه کار ما به اینی هموطن خود یا به می خواهر خود انجام میکنیم و از اون هیچ وقت دریغ هم نمی کنیم و از اون هیچ وقت شکری هم نمی کنیم و زیر نظر ما ای کارگرهای ما که به فقط خواهر و مادر ما هستن همکار ما هستن اینا هستن که شرکت ما پرورجاست ما هم روشن هستیم.
بله خانم هاشمی، قسمی که آقای خونزاده فرمودن، خب شما میتونین کارگرایتان کارگرایتان البته میتونن در خانه کار کنن و شما با اونها تماس باشین، اما اگر شهر بسته باشه و این محصولات شما به بازار ارزان نشه و شما دوباره عاید نکنین، فکر نمیکنین که کار خیلی دوامدار نخواهد بود اگر قرنطینه به میگونی که حال دوام داره و چند هفته دیگه هم دوام پیدا کنه؟
ما فقط فعلا قبلا تقریبا ما یک تعداد زیاد کسایی که بودن که خیلی از منطقه شرکت دور بودن، ما در اون طرف ها امی مواد خود انتقال می دادیم، بس بختانه که فعلا بر ما کرد به دسترس ما قرار ندادن که ما بتانیم در هر گوشه و نوعی مواد های خود برسانیم، یعنی اونمو ما نصف شده فعلا. ما به بسیار دکانهای کم فعلا روان میکنیم و از آید اونمو کار خود ما استاپ نکردیم.
درست. تعداد کارگرایتان اگر به ما بگوین چند فیصد کاهش یافته تعداد کارگرایتان کنو خانه نشین شدن؟
بله،
گفتم تعداد کارگرایتان فعلا در گذشته چند تعدادشان چقدر بوده و حالا چقدر کاهش یافته تعدادشان، که اونا کسایی که در خواهد در خانه کار نمی کنن با شما هم کار نیستن و بیکار هستن؟
بله خب تقریبا پیش ما 72 نفر کار میکردن و فعلا از 72 نفر شاید پیش ما یکان 25 الی 27 نفر کار کنن.
درست. خواست شما چی است به خاطر از اینکه شما بتونین حداقل، خب یک شنونده با معذرت میشنویم، یک شنونده داریم بعدا به شما برمیگردیم. بله شنونده عزیز سلام علیکم.
همین بسیار میبخشین که همین وطنم بسیار دلم شیرین است.
بله بفرمایید.
میگیره گپم زدنم اتانم همین مردم افغانستان که دیگه بر نزن زایده، بعد از ختم زایده داوود کشتی، بعد از نجیب کشتی، بعد از خلقی شدی، بعد زمین شدی.
شنونده عزیز اگر به موضوع برنامه بله. بله.
وطن تا در دادی، خودت آتش دادی، دیگه بر نزن. حقت امی توپ است، امی تانگ است، امی مرمی است، امی گرسنگی است، امی ویروس است.
بله شنوندی بودن که نظرشان گفتن. بله خانم هاشمی در رابطه
بله.
در رابطه به حمایت اگر برگردیم، خاص شما چی از بخاطر ازی که اگر بتونیم از این وضعیت بیرون بریم با حمایت مالی برخی از نهادهای سرمایه گذاری، تا سرمایه کوچکی را که شما گفتین که روی سرمایه گذاری کردین بتونین دائم به کارتان دوام بدین و قسم نشه که قرنطینه باعث ازی شوه که تجارت شما بسته شوه به دلیل عدم عواید و یا بسته شدن مجرای عواید؟
ما در قدم اول میخواییم که یک نرخ ثابت باشه بر کار ما. مثلا ما زمان که ما میخواییم که آرد خریداری کنم به یک نرخ ثابت باشه. مثلا ما از 13 تا 18 رفتیم، بر 18 بر کار ما خیلی خیلی خسارت هستم. ما میخواییم که حداقل در وسط ده. اگر ما 14 میخواییم امی بیاییم مثلا در 15 یا 15 یک نرخ ثابت باید باشه. و دیگه اینا بتونم که اینمی جایی که مثلا مصدر خدمت بود بر مردم، پیشتر براتون گفتم ما نیاز به کارتان داریم، ما نیاز به پلاستیک داریم، حداقل امی دولت بدبخت ما بتونه که در هفته یک دکان اجازه بدن فاصله داشته باشن ما و ما بر ما یک اطلاع بدن که تماما شمارهای ما پیشان ثبت هستن، یا ما چون یک اطلاع بگیریم که فلانه دکان باز است ما بتونیم از اونجا بریم که خود خریداری کنیم، یا از فلانه جا بریم صندوق خود خریداری کنیم، بر کارگر خود سوزن خود خریداری کنیم، یا ما بریم کارتن خود خریداری کنیم، آش خود خریداری، آرد خود خریداری کنیم. مثل از این
درست. در رابطه با ازی که در آینده ها چقدر امیدوار به ای هستین که کار شما دوباره رونق پیدا کنه و به حالت که قبلا بود برگرده، آیا امیدواری وجود داره با توجه به بازار فروش؟
ما تا جایی که ما میبینیم که مردم ما واقعا خیلی متضرر شدن، خیلی متضرر شدن از بیکاری ها و بدبختی هایی که هم از کرونا آمد و هم از جنگ و جدال بین دوست کسی که در راست قرار دارن، خیلی مردم ما متضرر شدن و ما فکر میکنم که شاید بسیار زیاد کار ما مثل سابق نباشه، آهسته 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 استاپ استاپ پایین خواهد بیاید، برای اینکه فعلا مردم پول بر نان خوردن ندارن، شاید اینا آماده نباشن تا 3 ماه یا 4 ماه یا 5 ماه بعد اینا بتونن.
یعنی شما میخواید بگویید که در کنار قرنطینه وضعیت سیاسی هم بالای کار شما تاثیر گذاشته؟
دقیقاً دقیقاً ما پیشترم بتان عرض کردم که نه تنها در یک بخش کار ما، بلکه ما سابق مفروختیم مواد شوینده ما را مثلا کیلوی 20 افغانی، ما دین روز کیلویش را به 17 افغانی سودا کردیم. خودش شرکت هم متضرر می شود.
بله، در رابطه در اخیر اگر پیامی با داشته باشین در رابطه با این که کارگرا و در رابطه با ایمنی کارگرایتون.
ما پیام ما برای کل مردم ما است که ما هم برای مردم خود هستیم و ما صادقانه با مردم خود کار میکنیم، مردم خود دوست داریم و ما به خاطر ارتقای ظرفیت همیشه کار کردیم، هنوز میرزمیم و هنوز شعار ما است که ما میخواییم که سرمایه وطن خود بیرون از افغانستان نکشیم و ما بتونیم که واردات کم و انشاءالله صادرات خود بیشتر.
بله خانم هاشمی، از اشتراک شما در برنامه خیلی تشکر.
قربانتان، سلامت
زنده باشین. شنونده عزیز رادیو آزادی بود برنامه هفته شکست سکوت و هفته و برنامه دیگه.